السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام او د تخنیک په برخه کې را سره ملګری عبید الله عبید هر کله کو په دې هیله چې روغ اوسې د خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. په ترڅ کې بیلابیل مسائل مو راټول کړي دا بر سره او ری خو په پایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو لنډیز، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په برخه کې تدبیر او حوصله ته اړتیا ده. د بادغیس روغتیایي مسؤلین وایي د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. ویتنام وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د بیا رغونې په چارو کې مرستې ته چمتو دي. دا هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په برخه کې تدبیر او حوصلې ته اړتیا ده. خاغلی غنی نن د عبدالعلي مزاری د 25م تلین په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي سولې پروسه اوږده ده، خو په دې اړه افغان حکومت جدي دی او دایله لومړیتوبونه څخه ده. هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې د سولې خبرې به په بشپړ شفافیت ترسره شي او د حکومت مرکچی پلاوی له طالبانو سره خبرې پیل کړي. خاغلی غنی دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د امریکا او طالبانو د سولې تړون او د افغانستان او امریکا د ګډې اعلامیې په اساس د مارچ 10 د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل نیټه ټاکل شوې و، خو لا هم د خبرې نه دی پایل شوې. په دې ویډیو پیغام کې خاغلی غنی په ټینګار سره وویل چې د سولې پروسه اوږده پروسه ده او دا بهیر تدبیر او حوصله مندۍ ته اړتیا لري. د بادغیس روغتیایي مسؤلین وایي د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس عبداللطیف روستایی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه کسان په خپلو کې سره ورونه دي چې په روانه میاشت کې له ایرانه دې ولایت ته تللي دي. دی وایي چې دواړه مشکوک کسان اوس مهال د دې ولایت په ولایتي روغتون کې تر جدي مراقبت لاندې دي. د دې ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې بادغیس د ورځې په اوسط دا ول ایران نږدې 100 افغان کډوال راستنیږي چې دوی معاینه کوي. د کونړ په درې ولسوالیو کې د داعش ځپل کېدو وروسته ټلیفوني شبکو بیرته فعالیت پیل کړی. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل تیرو دوو کالو د کونړ وټاپور مانوګي او چپی درې ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو لخوا ټلیفوني شبکې بندې وي.
وروسته لډیر ځانډ او د زیاتو مشکلاتو په تیرولو چې درې ولسوالی مشران ځوانان علما کرام خویان دی ورونه د مخابراتي ستونزو سره مخامخ و. الحمدلله شبکې په دا درې ولسوالیو کې فعال شوې، اوس په نورماله توګه خدمات وړاندې کوي.
خغلی میرزا کوال وایي چې اوس یاد ولسوالۍ د دغه ډلې له وسلوالو څخه پاکې شوې او ټلیفوني شبکې هم پکې بیرته کار پیل کړی دی. د سیمې اوسیدونکي د شبکو د بندېدو له امله له زیاتو ستونزو سره مخ وو. دوی وایي چې اوس د دوی ستونزې حل شوې دي. ویتنام وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د بیا رغونې په چارو کې مرستې ته چمتو دي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد دایمي استازي دانګ دین کوی کړې ده. د ویتنام د رسمي خبري اژانس راپورونو لمخې خاغلی دین کوی دغه څرګندونې وړ موراز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته کړي چې د 15-21 پریکړه لیک په صادرولو سره د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون تایید کړ. دغه پریکړه لیک د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې پر مخ بیولو ټینګار کوي او هم د افغانستان د جګړې له ټولو اړخونو غواړي چې د اوربند او سیاسي جوړجاړي لپاره خبرې مخته یوسي. ویتنام چې د کلونو جګړې تجربه لري او لکه د افغانستان په سیر متحده ایالات هم شاوخوا دوه لسیزې په جګړه کې ښکېلو، له جګړې وروسته د سولې او رغونې ښه تجربه هم لري. له ازادي راډیو نه خبرونو ته دوام ورکو. پینټاګون وایي د امریکا او اروپا د جګړې په هغو مانورونو کې خپل ونډه د پام وړ کموي چې هغه د تیرې پیړۍ په یو اروپا کې تر ټولو پراخ مانورونه یا پوځي تطبیقات ګڼل شوي وو. پینټاګون ویلی چې دغه اقدام د کورونا وایرس د خپرېدو غوښته په پام کړی دی. دا د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د امریکا د ترسره شوی اقداماتو یو برخه ده. په نړۍ کې د کورونا وایرس پر وایرس تخته شوی کسانو شمیر هیلی 1,13,000 کسانو وخت او د مړو شویو شمیر نږدې 3,300 تنو ته رسیدلی دی. د اروپا لپاره د امریکا پوځي قومندانۍ وویل چې هغه 40,000 امریکایي ځواکونه چې په پام کې و په دغو پوځي مانورونو کې برخه واخلي ټول دې مانورونو ته ناستول کیږي. دغه قومندانۍ نه دی ویلی چې څش میر امریکایي سرتیری په دې پوزي تطبیقاتو کې ګډون کوي، خو ویلی دي چې دغه پریکړه د خپل ځواکونو د متحدینو او شریکانو د پوزونو روغتي اندیښنو ته په پام کړی دا. په یو بل خبر کې راغلی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له اروپا څخه امریکا ته سفرونه د یوې میاشتې لپاره ځنډولې دي. خغلی ترامپ تیر شپه د امریکا ولس په خطاب کې وویل چې د سفرونو د ځنډولو لړۍ به د شنبې له ورځې څخه پیل او تر دیر شو ورځو به دوام وکړي.
We will be suspending all travel.
دی وای موګل اروپا امریکا ته ټولي الوتنې د ډیر شورتلونکو ورځو لپاره ځندو. دغه قانون د جمیل نیمه شپې عمل کیږي. دغه محدودیت دغه راس په وضعیت پورې هم تړلې ده. نو موږ زیاته کړه چې په دغه بندیز کې یوازې له اروپا څخه د مسافرو راتګ شامل دی او سوداګریزي چارې به د پخوا په څیر دوام وکړي. خاغلی ترامپ دغه راز ویل برتانیا په دغه بندیز کې شامل نه ده. په امریکا کې تر اوسه له 1000 زیات کسان د کورونا په ناروغۍ اخته شوي او 33 تنه نور مړه شوي دي. او وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو پر اروپا د سفرونو بندیزونه ولګول او له دې سره د نړۍ پر اقتصاد د کورونا وایرس د اغیزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د آسیا او اروپا سهام نور هم راولویدل. نن سهار وختي د اروپا د سهامو د بازارونو له پرانستل کېدو سره د پاریس او لندن هر یو انډیکس سباندې 15% راولوید. سهامو دغه ارزښت وروسته تر دې لاسه ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایرس خبرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره لشپږ ویش اروپایي هیوادونو متحدو ایالاتونو ته پر سفر کولو موقت بندیز لګولی دی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د کورونا وایرس خبرېدل یوه نړیواله اپیډمي یا وبا وبلله. د کورونا وایرس چې د لومړي ځل لپاره په 13 دسمبر میاشت کې له چین خپور شوی او اروپا او متحدو ایالاتونو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. د نړیوال اقتصاد ټول سکتورونه له سفر نیولې تر پوهنې، سپورت، تفریحي او صنعتي تولیداتو ټولې اغیزمن کړي دي. د چارو کتونکي په دې باور دي چې پانګوال ناهیلي ځکه دي چې د دوی په وینا ولسمشر ترامپ په خپل وخت دغه وایرس په وړاندې مشخص اقدامات نه دي کړي. دغه وضعیت د تیلو بای هم ډیر راغورځولې دي. د یو بیرل برنت وما تیلو بای له $10 راښکته شوې ده. د خبرونو پای خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل درنو اوریدونکو دا نور مسائل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولی شئ پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د جګړې د خکیلو خو تربند د 15000 طالب بندیانو په اړه درامسته شوی او ناسم وضعیت په اړه یو شمېر افغان سیاستوال وایي ممکن د سولې روانه پروسه له بنبست سره مخامخ شي.
با این کشف خواص های موجود در افغانستان که در ساختار حکومت پیش آمد
دغه شان با په یو بل راپور کې واوري چې د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای چې په دغه ولایت کې هغه خلکو ته د زراعت ریاست تمرستي ورسره کوي چې یا هم د زور خوندان دي او یا هم خپل خپلوان لري.
نو هغه چا چې تعارف یې د چانډي والی کنه په دې خاطر باندې نه رما خلکو دې عامه سروې نشته ری دا راشي کړنه مسولیت د ازما ده باید راشي د ولسوال ده داونه پښتنه وو کې مونږ به پاغه باندې نه کنه.
دا به هم وری چې د نیرهار ورسپانه سلکل نشو خو د سیمی لیکوالانی په اړه څه نظر لري؟
ما ته یاد شي چې د دې اخبار د ویګانی په اړه لیکل شوی و چې دا اخبار په تهران تم ته هغه وخت ایران ته وته.
نور مطالب هم لرو د خبرونه مو تر 15 بجو ده را سر پات شي. نو دا هم د خبرونه لومړی مطلب په افغانستان کې د جګړې د خکیل خواو ترمنځ د 15000 طالب بندیانو په اړه د رامنځته شوی ناسم وضعیت په اړه یو شمېر افغان سیاستوال وایي ممکن د سولې روانه پروسه له بنبست سره مخامخ شي. دوی وایي دواړه خواوې افغان حکومت او طالبان ترمنځ د یوې تلپاتې سولې ټینګښت لپاره باید دواړه لوري زړور ګامونه واخلي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د طالب بندیانو په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې له خان سره مخ شوې دي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي دي. رپورټ یې په ګډه اورو.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 1500 طالب بندیانو د خوشې کېدو فرمان ورکړ خو طالبان اوس هم د 15000 بندیانو پر خوشې کېدو ټینګار کوي. اوس دواړو خواوو یعنی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوی ناسم وضعیت د سولې پر روانو پروسې څه اغیز پریښودلی شي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیل والوی د 15,000 طالب بندیانو په اړه د طالبانو او افغان حکومت دریزونه د سولې روانه پروسه په ډیر احتمال له بنبست سره مخ کولی شي.
قرار و چې په لسم د مارچ باندې خبري شروع شي او دغه خلک به درې ورځې تیرې شوي دي او تر اوسه پورې لا د سولې مذاکراتي پلاوی معلوم نه دی. دا په خپل یو کارندوی زدوی دی چې بدون د بندیانو خبرې متاسفانه د بنبست سره مخ شوي.
په ورته وخت کې بل سیاسي پور رحمت الله پیژنپور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم روان حالت کابو کېدی شي خو د سولې په اړه باید افغان سیاستوال یو واحد نظر رامنځته کړي. د یوې دینی حکومت جوړښت په نظام کې رامنځته شوي اختلافات چې د یو ژور بحران ښکارندوی کوي خپله طالبانو ته د دې زمینه مسایده کړې چې قوي موقف نیونه وکړي او اوسني اقدامات پرته له شکه چې د سولې خبرو پروسې ته زیاتې ستونزې جوړولی شي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د یو فرمان له مخې د 1500 طالب بندیانو د ښه نیت د ښودلو په هدف د خوشې کېدو امر ورکړ چې طالبانو په ځواب کې وویل دغه ډله به هیڅکله په مشروط توګه د طالب بندیانو د خوشې کولو سره موافقه ونه کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وین سهیل شاهین تېره ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د زندانیانو په اړه پر شرایطو موافقه نه ده شوې. هغه ویلي تر څو چې 15,000 طالب بندیان په یو وار له زندان څخه خوشې نه شي د طالبانو او افغان حکومت ترمن مذاکرات نه پیلېږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
زموږه غږ ازادي رادیو نه اوري. درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د افغانستان کې د جګړې د خېلو خو ترمنځ د 15,000 طالب بندیانو د خوشکېدو په اړه د رامنځته شوی ناسم وضعیت په اړه یو شمېر افغان سیاستوال اندېښمن دي. دوی وایي شاید د سولې پروسه له بنبست سره مخامخ شي. په همدې مسله کې پاتې کېږو. پوښتنه دا ده چې آیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ولې نه پیلېږي؟ د سولې په برخه کې له دغه ترلاسه شوي فرصت باید څه ډول استفاده وشي؟ د سیاسي چارو له بل په محب شریف سره د ما همکار خاطر پردیس مرکه کړې او په دې اړه ترې پوښتنه کړې.
زما لومړی سره فکر دا نه دی چې خبرې له بنبست سره مخامخ دي یا په ټپه ودرېدلې، بلکې فکر کوم چې افغان حکومت خپل تاکتیک نه غواړي کار واخلي او په مقابل کې طالبان غواړي مخکې لدی چې د سترخوان ته ورسیږي ټولې ماړی خپلې خولې ته واچي. نو هر طرف په کوشش کوي، خو ازما ورستۍ هیله دا ده چې دواړه طرفونه په بدی باندې سر خلاصوي چې سوله تر ټولو بندیانو یا تر تدریجي خوشي کولو لوړ هدف دی. دواړه طرفونه باید تنازل وکړي او په اخره داسې یو لوري ته موږ ورسیږو چې افغانان سولې ته ورسیږي.
شریف صاحب، کچیرته د دواړو طرفونو ترمنځ دغه وضعیت روان وي، څه فکر کوي چې بل اخر د سولې روان مسیر به کومه خواوي؟
په دې ارتباط باندې لاندې باندې زویل شمولسته دا په یاد دي چې یو وخت د افغانستان جمهوریت ریاست د بندیانو خوشی کول نه منل، بیا یې ومنل او هم دې طالبانو هر څه په یو وخت لغوښتل، خو لیکن اخر دې ته هم نرم شول چې تاریخواره باید کم کړی شي. زه فکر کوم دا سه نور د فشار طرفونه شته چې په دوه باندې د دې لپاره فشار راولي چې اصلي پروسه په صحیح شکل مخکې ولاړ شي.
دغه حساسو شرایطو کې چې وس رامنځته شوی دی او ویل کېږي چې د سولې فرصت رامنځته شوی، چې داسې وضعیت رامنځته کېږي او خندونه جوړیږي، وس په کار څه دی؟
تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې افغانان که په یو لوري کې دي او که په بل کې، د سولې لپاره په رښتینی ډول د زړه له کومې کار وکړي، ګلس به هغه چا طرف او پلوی وکی چې هغه پر اشتیا د افغانانو لپاره سوله غواړي او افغانان له دغه بد ورځې راوباسي، که هغه دولت وي او که طالبان وي. هیڅ څه وخت موږ د یو چا ملاتړ یا طرفداري د دې لپاره ونه کړو چې په هغه سمت پورې مربوط.
یو سوله یو ښځې، سوله د افغان ښځو له نظره.
نو می دیوا د تخلص مستانک زیدی ولس کلنه مدنی فعال د کرباغ ولسوالی د بدرخیلو د کلی هو پیلن په غزنی ولایت ځوان کو تبن سوله کراشی د ځوانانو پیغلو د ټولو پښون کې بدلون راځي. زمينه مسايده کیږي کته سوس وګوري ډیری کسان به زکړې پاتې دي، به تعلیم پاتې دي. ک تابن سوله راشه موږ زده کړو ته لاسرسي پیدا کولای شو، خوندې ورونه ټول زده کړ کولای شي. نه خیر، نه تنها موږ بلکې د ټولو هیله ده چې نوی حکومت جوړ سي، نه غواړي بیرته د طالبانو دورې ته لاړ شي. ځکه په ماغه وخت کې کته سوګري تابن خوندي نه و، ډیرې کسانو نه شوي کولای چې زده کړې وکړي. تابن کدرته معمولا خوند خو بخښ نه شوي کولای چې زده کړې وکړي. اوس حالت کې کوګرو ماشال افغانستان کې پرمختګ راغلی دی، خوان ډیرې خواندو میندو زده کړو ته لاسرسي پیدا کړي. د ښځو په حقونو باور لرم، ځکه دا چې د خوندو حقونو ته پاملرنه نه ده شوې. البته باید ووایم چې پاملرنه شوې خو دومره زیاته نه.
دمو غږ ازادي راډیو ناوري د یو سلیاو مېرمنو سره د مرکو یو بل مرکمو اوریده چې د افغان مېرمنو د سولې په برخه کې شوی و. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتوالی د خلکو په ژوند اغیز کړي. یو شمیر هوټل لرونکي وای په هوټلونو کې د خوښیو محفلونه کم شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس تخپرېدو د مخنیوي لپاره له خلکو غواړي چې د خلکو په غونډو کې له ګډون نه ډډه وکړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
د کابل ښار د یو هوټل مدیر حمید الله وای لنږدې دوه اونۍ راهیسې د کابل ښار د ودونو په سالونونو کې د خوښیو محفلونه کم شوي دي. د حمید الله په خبره ډیری خلک د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په خاطر په هوټلونو کې د داشان محفلونو له جوړولو ډډه کوي.
ما محفلونه بسیار خوب و متواتر بود.
مخکې مو شپه او ورځ کې محفلونه لرل، خو له کابو یې وی میاشتې راهیسې محفلونه کم شوي دي. خلک د کرونا وایرس له امله په هوټلونو کې محفلونه نه جوړوي. مخکې مو په اونۍ کې سل په سلو کې څلور یا پنځه محفلونه لرل، خو اوس په اونۍ کې یو محفل هم نه لرو.
د کابل اریانا هوټل مسؤل حاجی ضیا وای سره له دې چې په دې موده کې له یو نیم میلیونه نه تر دو میلیونو افغانۍ پورې زیان کړي، خو په خبره د کرونا د وایرس د مخنیوي لپاره د خلکو دغه اقدام ستایي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره سکل د نوروز جشن لغوه اعلان کړ. د کابل ښار اوسیدونکی محمد داود هم په هوټلونو کې د خوښیو د محفلونو په نه جوړېدو خوښ دی وای.
به خاطر صحت مردم، به خاطر صحت
دا چې د خلکو د روغتیا او د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر په هوټلونو کې د خوښیو محفلونه نه جوړیږي ښه کار دی. دا ستونزه ژر تیریږي. زما د یو دوست واده هم د همدې مسلې په خاطر وزنډید. ټول خلک باید په دې برخه کې مرسته وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د هرات او سمنګان په ولایتونو کې کرونا د وایرس و مثبتې پیښې ثبت شوې دي. سره له دې چې دغه اندېښنې شته، خو همدا اوس په کابل کې د بسکشۍ سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه غواړي چې د بسکشۍ دغه سیالۍ وځنډول شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د بسکشۍ د سیالیو د تنظیمونکي نظر ولرو، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. له دې سره سره د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په بندرونو کې روغتیایي ټیمونه ګمارل شوي څو هغه کسان چې له بهره هیواد ته راځي بشپړه معاینه یې وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال توحید شکوهمند آزادی راډیو ته وویل
دا زمانی که ویروس تحت کنترول میه ما بر تمام همتان های زیبون
لخلکو غوارو ترسو چی دغه ویروس کنترولیگی لحر دول غندو او دگنگونی لزدائینو دی دده وکری. چوک چی دیر بیرانای کار نلری لکورونو دی نوزی او پخوندی زائینو که دی وسیگی.
خاغل شکوهمند وی په هرات ولایت کې د کرونا په وایرس داخته کسانو لپاره لس بستری وارد جوړ شوی او په کابل کې ورته د افغان جاپان په روغتون کې یو وارد ځانګړی شوی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. له کابل ورزو سرپل ولایت ته. په سرپل ولایت کې د دوه والیانو موجودیت په دلیل د یو شمېر دولتي ادارو فعالیت بند شوی دی. خلک او د ولایتي شورا استازي وایي چې دغه ولایت دوه والیان، یو د مرکزی حکومت په استازیتوب او بل د عبدالله عبدالله د هدایت په اساس فعالیت کوي او له عملي دولتي چارې له خنډ سره مخ شوي دي. مستوفیت، بانکونه او دغه شان یو شمېر نور بنسټونه هم د خلکو پر مخ باندې تړلي دي. د بلخ کې زموږ همکار مجیب حبیب زیار سلام داوس د ټلیفون په لیک هدا حبیب زیا صاحب ستړي مشي په صرف پول کې روان وضعیت څنګه دی؟ خلک اصلا لکوم وسونځو سره مخامخ دي.
سلام علیکم صاحب، تاسو ته او د غیر رادیو ټول اوریدونکو ته څنګه ستاسو هم ته یادونه درلوده. په صرف ولایت کې د ولایت د مقام د رهبرۍ پر سازماندریو دغه ولایت کې د دولتي ادارو فعالیت ټکنای کړی دی او یو شمېر ادارې حتی د خلکو پر مخ بندې شوې دي. د سرپل ولایت کې اوس مهال دوه تنه دیوالی په توګه دنده ترسره کوي. زدوله امنی د سرپل دیوالی ویان چې د مرکزی حکومت لخوا ټاکل شوی دی، وایي چې یو تن د مرکزی حکومت په استازیتوب چې مشتی اشرف غنی کوي، د دغه ولایت په معدن ریاست کې ځان ته دفتر جوړ کړی او دیوالی په توګه فعالیت کوي. او بل چې د سرپل د ولایتي شورا مشر و د عبدالله للوري دیوالی په توګه ټاکل شوی دی او دغه کس د سرپل ولایت مقام ماڼۍ نیولی او چاته د فعالیت اجازه نه ورکوي. د سرپل ولایتي شورا استازي وایي چې وضعیت د اندېښنې وړ دی او که مرکزي حکومت په دې تړاو اقدام ونه کړي خلک به لا نور ستونزو سره مخ شي، ځکه چې د هغوی په مخ د دولتي ادارو له لوري خدمات په بشپړ توګه ځینو ادارو کې بند شوي دي.
حبیب صاحب، تاسو په سیمه کې یاستئ، طبعا له خلکو سره غږېدلی یاستئ، دغه حالات د خلکو په اقتصادي وضعیت باندې څومره منفي تاثیرات لرلی دي؟
دقیقا څنګه چې تاسو وویل، اقتصادي پلوه هم خلکو ته ستونزې دي. روان وضعیت له امله نه یوازې په اقتصادي برخه کې، ټولنیزو برخه کې، حقوقي او صحي برخه کې خلک له ستونزو سره مخ دي. د معلوماتو پر اساس د دوی پر مخ بانکونه تړل شوي دي، خلک ورته لاسرسی نه لري. د عامه روغتیا ریاست کې خدمات ټکنی دي او په حقوقي ادارو لکه عدلیه ریاست او څارنوالۍ کې هم فعالیتونه له ستونزو سره مخ دي. په دې دلیل چې مشخص نه دی چې کوم والی باید په مستقیم ډول کوم ادارې ته سپارښتنه وکړي، هغه ته هدایت وکړي. په ټوله کې خلک وایي که روان وضعیت دوام وکړي، ستونزې مخ په ډېرېدو دي او دوی به
لا ستر اقتصادي او سیاسي ناورین سره مخ شي. حبیب صاحب، برخه کې ما هم پوښتنه درلوده چې د کوم والی سپارښتنې منل کیږي په دولتي اداراتو کې؟ سره له دې چې تاسو ویل چې ستونزې رامخته شوې دي، خو یعنی هغه کوم مکتوبونه چې صادریږي د دې ترڅنګ سپارښتنې کیږي، د کوم والی منل کیږي؟
تر دې پخوا چې هغه والی په سرپل ولایت کې فعالیت دو د ملي یو والی حکومت للوري او اوس مهال د اشرف غنی په هدایت د فعالیت سره کوي، او هغه خپل دفتر د سرپل ولایت د معدن ریاست ته انتقال کړی دی. دغه د بیان په ګولا مجلس سره هغه وبخښي چې ګولا منی سره چې ما خبرې درلودې، دوی ویل چې یوازې په یو شمېر محدود ادارو کې دغه هدایت سپارښتنې عملي کیږي. خو د ولایتي شورا استازي حسین مجاهدزاده سره چې ما خبرې درلودې، دوی ویل چې دا شورا غوښتنه کوي تر څو ژر تر ژره د مرکزي دولت اختلافات خپل منځ کې رهبرانو حل کړي او یو قانوني والی بل کس ته دغه ولایت ته ورواستوي. د سرپل دی والی باندې کوم وبخښي زګولا منی هم وایي چې دواړه والیان په هڅه کې دي چې خلکو ته کار وکړي، خو د دوه سره محلي حکومت د رامنځته کېدو په دلیل دا بهید له خندونو سره مخ دی. او نور محمد رحمانی چې ځان د سرپل والی بولی، د عبدالله لوري نه غواړي په دې اړه څرګندونه
وکړي. او حبیب صاحب، تاسو وړاندې د ولایتي شورا یادونه وکړه، طبعا له نورو قومي مخاورو سره هم غږېدلی استي، ولایتي شورا هم یو هغه مرجع ده چې لږ تر لږه د ستونزو په حل کې همکاري کولی شي. د دغه رامنځته شوی ستونزې د حل لپاره دوی کوم وړاندیز لري، کومه طرحه لري، او څه وایي چې بالاخره دغه ستونزه څنګه کیږي؟
د ولایتي شورا د مرستیال حسین مجاهدزاده سره چې ما خبرې درلودې، دوی وویل چې دوی د دوه والیانو سره کتنې درلودې چې تر څو وکولی شي حداقل هغه وضعیت په ادارو کې جاری وساتي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي. خو ستونزه دا ده چې د مرکزي دولت له لوري یو والی ته هدایت شوی چې باید چاته اجازه ورنکړي چې د دې په چارو کې مداخله وکړي، او بل والی ته هم د عبدالله له لوري هدایت ورکړل شوی چې چاته اجازه ورنکړي چې د ولایت ماڼۍ ته ورشي او هلته د دې په چارو کې مداخله وکړي. نو دغه نور پاتې ملکي ادارې هم دې ته په تمه دي چې حداقل یو مسؤول کس راشي او دوی ته سپارښتنې وکړي، د هغوی د سپارښتنو په اساس دوی اقدام وکړي. تر اوسه د نو ادارو د مامورینو معاشات هم نه دی اجرا شوی چې هغه د مرکزی دولت مسؤلیت دی، خو تر دمه نه دی عملي شوی.
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو، زموږ همکار مجیب حبیب زیو چې په سرپل ولایت کې د دوه والیانو د موجودیت په اړه د خلکو ستونزې را سره شریکول، او ویل چې په دې ولایت کې د کار لامل خلک له ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. سرپل ورزو ننګرهار ته ننګرهار ورسپانه سلکله نشوا، په خاني اتحاد مشرقي چې اوس د ننګرهار ورسپانه یادیږي سلکله نشوا، خو د ننګرهار د لیکوالانو او د قلموالو په خبره خپل پخواني ارزښت او لستون کې له لاس اور کړی دي. د ننګرهار زیات شمېر لیکوالانو دا څرګند څرګندونې نن داسې محل کړي چې په دې ولایت کې د ورسپانې د سلمي کلیزي د منځغونډې مراسم هم ترسره شول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د دغه څرګندونو د پخلي ترڅنګ وایي چې دوی ځکه په پخوانی کیفیت او ارزښت ننګرهار ورسپانه د لوستونکو ترګوتو نشي رسولی چې په خبرې مرکزي اداره ورته لازم امکانات او د همکارۍ لاس نه ورکوي. په دې اړه د سهرګل امیرزی راپور اورو.
د ننګرهار لیکوالان او لوستي وایي سل کاله پخوا چې ننګرهار ورسپانې د اتحاد مشرقي په نامه په کوم فکر او وزن په خپلو خپرونو پیل وکړ، نه یوازې دا چې خپلې موخې ته په رسیدو کې پاتې راغلي بلکې لوستونکي هم له لاسه ورکړي دي. دوی وایي ننګرهار د قلم خاوندان د لیکتوري او توکي ډیر لري، خو د ورسپانې د کیفیت او امکاناتو ټیټوالی او ورته د مسؤلینو نه پاملرنه هغه څه دي چې خپل ارزښت یې له لاسه ورکړی او یوازې په اونۍ کې یو ځل چاپیږي. چیړونکی او لیکوال محمد آصف سمیم وایي اتحاد مشرقي یا ننګرهار ورسپانه په خوا د ښه کیفیت او ارزښت له مخې ګاونډیو هیوادونو په تیر ایران کې ډیر لوستونکي لرل او په خبره یې چې د هغه ځای د رسنیو او لیکوالانو د پام وړ و. ښاغلی سمیم ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت ننګرهار ورسپانه هغه ارزښت چې په کور دننه او بهر یې درلود نه یوازې له لاسه ورکړی بلکې په ننګرهار کې هم څوک لوسته زړه نه ښه کوي.
ماته یاد شي چې د دغه اخبار د یوې ګڼې په اړه لیکل شوي وو چې دا اخبار به تهران ته ته هغه وخت ایران ته به ته او هغوی به په تبادله کې دوی ته نور خپل رالیږل او په یو ځل کله ټکې سوې مدیر وو او هغه لیکلي دي چې مونږ اخبار ګڼه چې لاړه درېمه ورځې بیرته زموږ د یو مضمون جواب راغی او هغه جواب دپاره بیا ما دغه مضمون ولیکه. تاسو باور کوئ چې دا دومره قوت پکې وو په فلسفي فکري او اجتماعي لحاظ ډیر قوي مضمون وو چې ایرانیان دې ته تیارېده چې هغه خوښ کړي او بیا دوی ته په معاوضه او په بدل کې خپل خپرونې او نشرات راولي.
د ننګرهار لیکوالان او د قلم خاوندانو دا څرګندونې نن داسې محل وکړي چې په دغه ولایت کې د ننګرهار ورسپانې د سلمي کلیزې د منځغونډې مراسم ترسره شول.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او اوس هم یو نړیواله مسله په عراق کې د نړیوال ائتلاف پر اډیل توغندی برید وروسته په عراق کې د ایران پلو ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه شوي دي. د موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د سوریه د بشری حقونو څارون کې ډلوي د عراق د حشد الشعبی تنظیم شپږ بیش وسلوال تیر ماښام د سوریه په دایرالزور ولایت کې په هوایی برید کې وژل شوي دي. د دایرالزور ولایت د البو کمال پر سرحدي سیمې چې دا برید پرې شوی په تیرو څو میاشتو کې په ځلونو په دې خاطر حملې شوي چې د ایران پلوي ځواکونه پکې میشتي. تیر بریدونه د اسرائیلو له لوري بلل شوي وو خو اسرائیل تر اوسه پورې کومه حمله تایید کړې نه ده. د چهارشنبه د ماښام حمله څو ساعته وروسته له دې وشوه چې د بغداد په شمال کې پر تاجي اډه څو راکټونه ولګېدل. په دې راکټي بریدونو کې دوه امریکایان چې یوې پوځي او بل قراردادي دی او همداراز یو برټانیایي پوځي وژل شوي او دولس نور ژوبل شوي دي. د ټپیانو د ملیت په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي. له حملې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې امریکا به دا ډول بریدونه ونه زغمي. پامپیو په دې اړه له خپل برټانیایي ساری دومینیک راب سره تلیفوني خبرې وکړې. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم وویل چې هیواد یې د نړیوال ائتلاف له نورو غړو سره پر تاجي اډې د حملې په اړه څېړنې کوي. د برید په کلکه وغانده. د امریکایي او برټانیي چارواکو له څرګندونو څو ساعته وروسته د سوریې د بشري حقونو لندن میشتې څارونکې ډلې وویل چې پر تاجي اډې د حملې په خبرګون کې نن پنجشنبه د امام علي اډه او د کتایبو حزب الله نجبا غورزنګ کتایب السید الشهدا او حیدریون کندکونو پشان د بیلابیلو ایران پلو ملیشت واکونو پر مرکزونو هوایی بریدونه شوی دی. دل حسیان په سیمه کې د امام علی اډی په اړه ویل کیږي چې د ایران په قدس دواک پوری تړاو لري. هاشد الشعبی دلی ویلی چې د دوی پر مرکز د امریکا هوایی ځواک څو توغندي وشتي دي. خو د سوریه تلویزیون ویلی چې نامعلومو الوتکو بمباری کړی ده. د ځینو راپورونو له مخې پر تاجی اډې له لسو تر اتلس توغندي لګېدلي چې دا په وروستیو دوو میاشتو کې پر دې سیمه تر ټولو سخت برید ګڼل کیږي. تر اوسه هیچا د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په تاجی اډه کې چې د عراق د پوځ فرقه وه د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف ځواکونه میشتي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورېدرنو اورېدونکو دا خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام نور مطالب هم هلته لوستلی او اورېدلی شئ. 4:30 شوي. یو وار بیا د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د سولې په برخه کې تدبیر او حوصله ته اړتیا ده. خغلی غنی نن د عبدالعلي مزاری د 25م تلین په مناسبت په یوه ویډیو پیغام کې ویلي سولې پروسه اوږده ده، خو په دې اړه افغان حکومت جدي دی او د لومړی توبونو څخه ده. د بادغیس روغتیایي مسولین وای د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکي پیښې ثبت شوې دي. په سرپل ولایت کې د دوه والیانو موجودیت یو شمېر دولتي ادارو فعالیت بند کړی. خلک او د ولایتي شورا استازي وایي چې دغه ولایت دوه والیان، یو د مرکزي حکومت سازی توب او بل د عبدالله د هدایت په اساس فعالیت کوي او لاملې دولتي چارې له خند او ځنډ سره مخ شوې دي. ویتنام وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د بیا رغونې په چارو کې مرستې ته چمتو دي. او وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو پر اروپا د سفر نوي بندیزونه ولګول، له دې سره د نړۍ پر اقتصاد د کورونا وایرس د اغیزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د جنرال عبدالرازق په نوم د کرکټ لوبغالی جوړیږي. دغه لوبغالی د ولایتي ادارې او ځوانانو د پرلپسې غوښتنو وروسته د کرکټ بورډ ادارې له لوري په سپین بولدک ولسوالۍ کې په دېرش جریبه ځمکه کې منظور او په معیاري ډول به جوړیږي. د کرکټ چارواکي وایي، د کندهار چارواکي وایي هڅې روانې دي چې په دغه لوبغالی کې د ورزش مینهوالو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست په کابل کې د وزلو بیروانو سیالیو د ځانګړو غوښتنه وکړه. د دغه ریاست مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن آزاد غړي ته وویل چې په دغه ډول لوبو کې د کورونا وایرس خپرېدو ویره موجوده ده، ځکه د ده په وینا یادو سیالیو ته سلګونه مینهوال راځي. د وزلو بې دغه لوبې د آر ټي ای یا د افغانستان د ملي ټلویزیون لوري په کابل کې د 14 ولایتونو ترمنځ د لیک په شکل پیل شوې چې هر اونۍ دوه لوبې کیږي. او د کورونا وایرس د خبرېدو له امله د هند د کورنی کرکټ یا آی پی ایل لوبو د ځنډېدو ویره ښودل شوې. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې تر اوسه هیڅ بهرني لوبغاړي ته په دې سیالیو کې د لوبېدو لپاره هندوستان ورته دغه هیواد ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. د نورې نړۍ تر څنګ په هندوستان کې هم د کورونا وایرس په خبرېدو دی چې تر اوسه 16 مثبتې پېښې ثبت شوې.
نجی صاحب وچې د نن ورځې ورزشي خبرونه یو وړاندې کړل. لدی وروسته دوه ونیس پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال، خواړه او روغتیا، خوونه او روزنه د هر ماشوم لپاره د غشان کور کله خبرونه نشر ته چمتو دي. هیله ده د هم را سره واورې تر بلې خبرونه د الله پامل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د ماشومانو لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامیدلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګ مشروبه ده، څنګه چې ده نانځه کم ورته خسته ده، ایو لور می ده، مطلب هغه ته نانځه کا خسته سات پیری په ماګ باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفک او تومانچا، کلاشینکوف دا مساله ای.
نن په امدیا کل خبرې کوو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، سره لدی چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچا، ټانک او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بې شمېره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره ښیي. په همدې اکله د کابل په ښار کې له یو ماشوم سره غږېدل یو، ورته غوږ شئ.
زما نوم د عبدالرحمن.
څو کلن یې؟
یوولس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډېر زیات خوښېږي؟
ټوپک او تومانچا.
دا دې ولې خوښېږي؟
همدا مې خوښېږي، همدا مې پلار راته اخلي. کلاشینکوف دا مسله یې.
په کلاشینکوف څه کوي؟
داسې موزی نیسو، پړکې مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې هغه
موزی نیسي. کلاشینکوف دې ډزم کوي؟
هو، داسې وړکې مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې.
د لوبو خطرناک وسایل د دې سبب کېږي چې کلونه وروسته یې هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکی جمال الدین وایي چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې ژوبل کړی و چې لا یې هم پر مخ داغ لیدل کیږي.
خو ما خپله یو تمانچه واخیستله او داسې د باروتو غوندې د لرګي ګولۍ ولا جوړه کړې وه، دونه د نو کومره دې کې به دننه باروت و، دا به خارګای لرله، نو دا باروت به پکې و. نو دا مې د تمانچه سر کې د خوله کې به مو لورو منډله. یو مرګړي پسې کور ته لاړم وروره، او بس چې راووته زه ته د تمبې نه شاته پټ شوی ډز چې مې پیوکو دا زنه مې پیویشته، اوس هم هغه داغ پکې دی. دا زنه چې پیوښه سری پیر روان شو، نن شکل د بارود دی کنه، دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دې باندې دا لوبي وکي. تمانچې ولا خستې را روانه کړې، ټوپکې ولا پلاستیکي خستې را روان کړې، مردکی ولا خستې را روان کړې، زم قلم دی ولا لاس کې وکي، کتابچه دی ولا لاس کې ورکی، درس او تعلیم دی کوي کې. دا وطن زمونږه خراب شوی دی، خور شوی دی، زار شوی دی. بای چې دې لپاره خدمت د اړې نگانې، چې دې لپاره دې خدمت مونږ وشو کولې چې هغه ځوان زمونږ د آینده لپاره یو څه جوړ شي. دې نه
دا چې ماشومان کوم د لوبو شیان واخیستل شي، د شپږو ماشومانو له پلار شاه حسین نه مو پوښتلی دي.
موټرګی مې ورته اخیستی، کور کې په ما کې مصروفه ده، موټرګی خپل ګرځي. څنګه چې ده نانځکه مې ورته اخیستې ده، ایو لور مې ده، مطلب هغه ته مې نانځکه اخیستې، په هغې مصروفه ده. بس هغه سات تېرۍ په ما کې باندې کوم شی نه شي، مطلب اوس فی الحال په بازار کې چې دی موجود دی، لکه سخته کې تماچې دی، ټانک دی، مطلب نور داسې وسایل دي چې هغه د ماشومانو په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي. باید دغه نه جدا پاملونه چې د دې نه خودداري وکړي، داسې وسایل ورته برابر کړي چې د هغې دم په الحال سات پې تیر شي، او هغه ته یو سالم روحیه او یو سالم نغتې واخلي چې آینده مطلب دغه شیونو نه چې دی جنجالونه جوړېږي. مسالې تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشې دي، ذهنن چې د دوی چې راولویږي، مطلب کېدای شي چې د هغې اصلي شي نه بیا استفاده وکړي. په کور کې هم جنجال، جامعې ته مطلب یو غټ سرخوږی جوړېږي، او زما په نظر چې دی دا صحیح عمل نه دی.
ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دین نه پوهیږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابتېدلی شي. هر څه چې په نظر خبي هماغه غوړي. دا د کورنۍ مسؤلیت دی چې دوی ته د لوبو داس شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي. په دې اکله مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي. نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي.
په پایل کې ډېره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې تاسو خپل په کور کلی کې له ماشومانو سره څه ډول د لوبو وسایل ګوري.
تر کومه ځای چې موږ د عمر برخه رسیدلې ده، په خوښنۍ سره چې موږ په افغانستان کې اوس د ماشومانو د کوچنیانو لپاره د لوبو، د ساتیرو، د بازوی خورا خطرناک او ناوړه توکي او ابزار او د ساتیري سامان الات وینو.
تاسو خطرناک شیان یاد کړل، مثلا کوم شیان دوی سره ګوري؟
د څلوېښت کال جګړه سوې ده، زموږ وحید ټوله د سلاو توپکو د دغه اسلحه څخه ډک دی. اطراب مو هم، شاریات مو هم، ټوله دغه مجبینو جګړې زالته څخه هم ماشومان تقلید کوي. هغه د سپیکر کې چې دغه یو ډول زړورتیا او غشتلتیا او داده د هغه تمثيل کوي. تر ټیر موږ د دوی سره توپکونه وینو، پټاکې وینو، دغه د جنگ ابزار وینو، توپنچور سره وینو، فقط دغه تمایل هم و دغه تدی.
کوم شاین تاسو یاد کړل چې له کوچنیانو سره ګوري اوس خطرونه راته واضح کړئ؟ مثلا جنگي د لوبو وسیله د دوی په ذهنیت څومره منفی اثر کولی شي؟
ابزار یا د توکي یا د اسلحه د دې د پلاستیکي ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري تر څو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچوي. د دوی په روان باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي، ډېره بده اغیزه کوي. ذهن یې جنګي کوي، جنګي ذهنیت د ده سره بیا د دغه کوچنیوالي څخه یو جنګي توام نه پاتېږي. دغه توام نه پاتې چې بیا په ځوانۍ کې هم دا سرایت کوي او د ده تمایل تر قلم، کتاب، علمي مطالعې او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنګ او جګړې ایزو توکو ته لیوالتیا ډېروي.
دا خو راتلونکي ته خطر څه ماشوم همدا اوس چې په دغو شیانو لوبې کوي دوی ته جسمن کوم تاوان رسولی سي؟
د توپنچي او توپک هغه خپل یو ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکۍ لري. دغه پټاکۍ ماشومان زخمیان کړي دي، حتی په سترګو کې مشتې دي، هغه اړانده کړي دي، حتی تر مرګه یې پورې رسولي دي. نو خطرونه یې دغه دي چې ژوند دور بدرنګه کړی دي.
بله، اوس نو څه کول پکار دي؟ وړو کوچنیانو ته کوم د لوبو وسایل په واک کې ورکو تر څو له دغو جنګي شیانو نه دوی لرې اوسي؟
ټولیز تبلیغ او کار په کار دی، دا د کورنۍ څخه تر ښوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسي. داسې ذهنیت جوړونه اوسي چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنګي توکو و نورو د ساتیري هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشویق کړي.
په پخوا وختونو کې به کورنۍ خپلو بچو ته صرف هم د لوبو وسایل برابرول.
پخوا کې به د ټکرو ټیکو ورخته څخه به نجونو هغه نانځکي او د هغو جامې او ډول ډول شان جوړول. الکوان دپاره د ځینو لرګیو څخه د هغو دپاره موټرونه جوړېدل، کښتۍ به جوړېدل، نور په محیط کې چې دی د دهکارۍ سامان او د بزګرۍ سامان د دغه بیا جوړاوه او یا بیا هم کمبګۍ او ګاډۍ او دا شان.
د لوبو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپ او نامځکه او دا شان کنه، د ماشوم په ذهني وده د څومره مثبت اثر کولی سي؟
کله چې نجونې یو نوکۍ جوړوي، خپل ځان ته کور جوړوي، دا د دغه ماشوموالي څخه دې ته د مور کېدلو او د یو کورنۍ د مسؤلیت سپارلو ټریننګ یا تمرین ورکول کېږي، فکری روزنه ده. الکان هم کله چې دوی د دهکانې یا د بزګرۍ سامان جوړي، کله چې دوی په محیط کې د دغه توکو سره بلدیږي، کله چې ځوان سي، دغه د ماشومتوب څخه د ده په ذهن کې د ده د مسؤلیتونو د ورسپارلو غالب وي، یو فکر ورسره وي. د مثال په ډول چې دی یو بګۍ جوړي، بزګرۍ د یو مورختو دا جوړي یا بیل جوړي، دا د دوی پر ځان باندې. حتی که تاسو وګورئ د ماشومان لپاره دا اوس موږ ډېری ماشومان لرو د هیواد په مختلفو برخو کې چې هغه توانېدلي چې د دوی د ذهني رشد څخه د روبات جوړولو تر کچه پورې ګټه واخیستل سي. یعنی موږ کولای شو چې ماشومان داسې وروزو چې روباتونه جوړ کړي، ماشینالات جوړ کړي، کله چې لوی سي هغه تخنیکي فکر ولري، هغه تیوریکي فکر ولري، هغه مخترع یو اختراع کوونکی فکر ولري. د کوچنیو کوچنیو کارونو څخه په لویوالي کې تر لوی کارونو تر لوی فکر کولو پورې دوی چمتو کوي. او که چیرې داسې چې موږ د هغو په لاس کې توپک، ټانک دا ورته ورکوو، طبعا دوی چې کله لوی کېږي لیوالتیا یوه ټانک، توپ، پټاکیو، جنګي سامانات سره مینه او علاقه پیدا کېږي، بالاخره تمایل هغه ته پیدا کېږي. کله چې د یو چا سره دغه رقم ذهنیت وي، نو طبعا هغه بیا هغه د سولې لارې یا هغه د امن او د ټیکاو د لارو سره ډېره لیوالتیا نه لري، ډېرې تمایل ودغه ته وي چې څنګه کولای شي د دوو توکو جنګي ابزار په واسطه خپل فکري مخالف یا بل څوک چې دی په کوم نظر ورته ګوري هغه راوپرځي راغزاري کړي. نو ډېر زهرجن تاثیر لري د ماشومان پر ذهن، د ماشومتوب څخه تر ځوانۍ پورې.
ډېره مننه زوندي اوسئ.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله ممال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی. ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونه مهر کلی کوم. آیا تاسو د خپل سیمې د سم صورتیا په خاطر نیالګي کینوي؟ د نیالګیو کینول طبیعت ته څومره ګټور تمامې دی شي؟ په کوم وخت او څنګه نیالګي باید کینول شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو. د دې موضوع د لا خچېړلو په منظور د راپور ترڅنګ د کرنې او بلګونې او مالداری د وزارت له یو تن مسول سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه وږم جبار خیل یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی یې را اوروي.
خوږو دوستانو، کله چې د ژمي د موسم سړه هوا او د واورې سپینه لمن لږ لږ ځان ټولوي، نو د پسرلي د موسم وږمې هرې خوا ته د خپرېدو په حال کې وي. مړه او د ژمي یخ وهلي بوټي بیا راژوندي کېږي او د بیا ځلي ژوند تمه په ټولو موجوداتو کې راپیدا کېږي. هر څوک غواړي چې په یو ښایسته او سمسور چاپېریال کې ژوند وکړي او د همدې په خاطر خلک هم د پسرلي د رانږدې کېدلو په مهال بوټي او نیالګي کېنوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسېدونکی اندرو محمد وایي چې دی هر کال کله چې د پسرلي موسم را نږدې شي شنه بوټي کری او نیالګي کینوي. نو ما وړای وای
دا اوس او غوري دي تا کو منګلرو دا کور کې هغه نو چې داود 15 بس 15 کې هغه لګاو او نیالګي دا تیار منګ دي. نیالګي بزغلای نه کنه دا لرو او بس هغه تیار آمدګی منی ولې لګاو هر کار دا کال کو هاي لغمان منګ راړو جلابات نه دا لګاو دا مڼه کینو بادام کینو توت کینو میوه زیات کینو کنه دا په خپل پیسو منګه خلن شاروالي سره کومک کو کینو نیالګي او کوڅو کې دی سړک کې دی غو کې کینو هغه بیا دا صبر ونه موږ په پښتو ژبه ورته ادا کینو دا ناجوګه نه دی بل دا حالت کینو دا ټول افغانستان په نوم کینو موږ په خپل نوم نه کینو بس ته موږ اویا ته اصل کور به دا ټول دا کار کوي یار یو نیم سل 200 روپیا چې نیالګي وسال تخلیو کینې شخصي پیسو نه
د نیالګي کینو له تر څنګ د نیالګي پالنه هم ډیره مهمه ده او د خسمر لپاره ډیر زیار او زحمت غواړي د دې لپاره چې یو بوټی خیراز او زرغون وي نو د بند ساتونکو ته پکار چې د خپل بند بوټو او ونو څارنه پر وخت وکړي. په دې اړه د کابل د سرخپل اوسیدونکو حاجی جنات داسې وایي
پالنه خو داسې ده چې خور هغه ځای کې چې کېنه ول سیار ځای باید ورته نرمي پوستي هلته کېښودل شي او بل مال نه حفاظت وشي وبه شي ښه صحیح لاس وهله غواړي داسې دلکه ماشوم نیالګی چې کېنه هغه داسې دلکه ماشوم همداسې هغه غواړي څوک کېنه او هغه پالنه نه کوي نو هغه ختم ده هغه کار بیا نه ورکوي باید وي نه کی هغه زایدا یو نیالګی زایدا هلته چې کېنه پالنه نه کوي زایدا خو ما خو درته ویل چې هسې پالنه وشي پارو وختي پارو ورته واچوي اوبه یې کې په خپل صحیح وخت له مال نه هغه کې حفاظت یې وکړي له ماشومانو نه حفاظت وکړي دوا ورته په خپل ټیم واچوي هر شی همدغسې خپل هغه غواړي خو نیالګی همدغسې دلکه ماشوم چې لوبه
د کابل ولایت اوسېدونکی نظر محمد بیا وایي چې دوی په وار وار نیالګي کېنولي خو چا ترې سمه پالنه نه ده کړې نو له همدې وجې نور نیالګي نه کېنوي ځکه دومره اقتصاد هم ښه نه ده چې هر کال دا مصرف وکړي. نو ما وړه زیاتوي
خو کابل کې هم زما اراده ده چې راتلونکي کې هغه نیالګي کې غوښنو خو زه مریض یم مریضتیال وجه نشم کولای چې نیالګي کې نو زه کولای شم چې نورو خلکو ورونو ته تر زمونږ ته وایم چې په لارو کوڅو کورونو کلي شاوخوا کې باید نوي نوي نیالګي کې خو دسي چې دا کوڅې شنی هغه زرغونې سي او هوا وسره صفاسي
د کابل د دې سبزولسوالۍ بازګر تازه ګلوای زموږ د هواد د نفوس ډیره برخه په کرنې او مالداري بوخته ده او لا دغه لارې د خپل ژوند اړتیاوي پوره کوي. نو کرنه نه یوازې د طبیعت د ښکلا لپاره ده بلکې د انسانانو اقتصادي او غذایی اړتیا هم پوره کولای شي. نو موږ زیاتوي
به میوه والا نیالګي کېنی چې ما شومان گزارې په وسی او دا ناجوونی سره غاړه کې کېنی چې وطن په دولي سي او په خخکار سي یم دا توسع د چار سره دغه کارو کاندي ولا چې چا وسور غشل دي د افغانستان لپاره کني موږ ټول د افغانستان دغه خوري خلک هم دغه خوري نه پیدا یو دغه طبيعت ورزوم دغه خوري ته شلشل دیو کوي خو د سړی خپل وسه پوری خبره ده کتاب شلو ته وسه کیږي ما په دوه ته وسه کیږي دغه په 500 ته کیږي خو ملک ته جوړ شي خو ټولو ته خدا یار سړی چې یو سړی یو نیالګي کني 10 ملیون نیالګي کیږي نو دا ډیره غټه غټه ده
د شنو ساحو جوړول د طبيعت پر خلا او اقتصادي ګټو سربېره دروا په هنه د علم لمخه د انسان روح او دماغ هم تازه و آرام ساتي. در و پوهانو په باور شین رنگ د انسان روح ته سکون و آرام وربخي. د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت د قریجاتو کارډیناتور د شنو بوټو او نیالګیو په ګټو د سرته غږیدلای دی.
د انسان حیات مستقیما ارتباط لري د ونه په موجودیت باندې. حالت تقریبا 15 درجه حرارت ټیټ وي او هغه ساحه چې جنگل یا ونه ونه لري تقریبا 15 سانتی گراد درجه حرارت پورتی گرمی. اول د ونو یا د جنگلاتو مهم اهمیت د هوا د تصفیه د پاره ده. سه موږ اول خو د اکسیجن د تولید د پاره او د کاربن دای اکساید د جذب د پاره د یو مهم منبع ده او همچنان د حیات وحش د پاره ده یو خې د اوسیدو ځای وي او همچنان د خاور د تخریب نه مخنیوي کوي، د سلابونو نه مخنیوي کوي، د ځمکې لاندې اوبو تقویه کوي، په سیمه کې د بارانونو د زیاتوالي سبب ګرځي. د خلکو د پاره ده یو برابر بر یا خیلی مهم وسیله دی اقتصادی گنل.
کورنۍ یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واوري. درنو دوستانو، دا چې په کوم وخت کې بوټي او نیالګي کېنول شي او د شنو بوټو د پاللو په منظور د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت څه کړي، دا او د تورته پښتنې زمنګ همکارې مریم توخی په یو مرکه کې د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت د ځنګلونو د رئیس محمد امان امانی ارڅخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې کوم وخت د نیال کېنولو یا د نیال کرلو دپاره مناسب وخت دی؟
البته نیال شانی په مجموع کې په دوه وختو کېږي، یو پسرلنۍ دی او یو هم په مني کې دی. چې اوسنۍ شرایطو کې چې موږ په مني کې یاستو د ګرمسیرو ولایاتو کې چې موږ نیال شانی کوو، د اول د دلوې نه شروع کېږي تر هود تر اوسط پورې او سرتسیر ساحې چې یا سړنۍ سیمې دي چې په هغه کې د 15 د هود نه موږ را شروع کوو تر 15 د حمله پورې په شرایط اقلیمی ته ګورو.
امانیر صاحب، دا کورنۍ څنګه کولای شي چې هغه نیالګي چې دوی ضرورت لري یا کینې کاغه میوه دي او غیر میوه دي د کوم ځای نه لاسته راوړي؟
موږ د کرنې او بلګولو وزارت د طرز العمل په اساس باندې موږ یو طرز العمل لرو چې په اشخاص انفرادي ته په شکل باندې نیالګي ورکول کیږي، په مؤسسات ته سره رقم ورکول کیږي او شخصي اشخاص د پاره او همدغسې د دولتي ادارات د پاره. دا ټول طرز العمل په اساس باندې موږ را توضیح کوو چې موږ سکول 2 میلیون اصلی نیالګي په هیواد په کچه باندې په سلور د شولاتو کې البته موږ را روزلی دي چې مطابق دغه طرز العمل توضیح کوو. مؤسسات هم ځان ته هغه شیوه د کاری البته غوی لري چې هغه 1.5 میلیون نیالګي هغوی را روزلی دي. اتحادیه د قوریدارانو 14.8 میلیون نیالګي چې تصدیق شوي دي، هغه د کرنې او اوبو لګول د وزارت د خانه تصدیق شوي نیالګي په نامه باندې یادیږي. دا هم مطابق د هماغه طرز العمل د شخصي د قوریدارانو البته په بدل د قیمت کې خلکو ته ورکول کیږي چې ټول اکثرا ولرون کی. په مجموع کې کوی 1.8 میلیون اصلي نیالګي په افغانستان په سطح باندې نه سکالي را تولید شوې دي چې هر څوک چې په دې کورنۍ کې په دې مسایلو کې علاقه لري مطابق د طرز العمل زمنګ موږ ته مراجعه کوي، موږ یې خدمت کوي. دوی کولای شي چې د ماغه نیالګي د خپل وخت
سکال د کرنې او بولګونې وزارت څه پلان لري چې د خیره یعنی د نیالګي د پاره چې خلکو ته مو په هوای ورکی کمپاینونه ورکی داس کمپاینونه شته کشته څه وخت؟
موږ په مجموع کې په اساس د هدایت د مقام د عالی رئیس جمهوری شلم تاریخ په سر سر د هیواد کې کمپاین د نیالشانی د صورت عموم اعلان شوی دی چې موږ ټول سلور د شولایاتو ته د افغانستان موږ خپل پیامونه ورکړي دي، مکتوب د رسمي ورکړي چې مطابق د طرز العمل نه خپل او هغه میتودونه د نیالګي د روزنو او عامه پوهاوی په ارتباط باندې مختلف کارونه شوي چې سکالې د چاپیریال ساتنې د همغږي په اساس باندې د ښاروالګانو په سطح د ټولو ولایاتو والی صاحبان در طول منظمه یو په یو غک باندې په شلم تاریخ کې ان شاء الله کمپاین د نیوشنی شروع کیږي او تر دا ادامه لري بیا په دا کمپاینونه
مرسته بختنه خلکو ته سوال لري د خلکو دند سره د نیالګي کینول په برخه کې او د ساتلو په برخه
زه خلکو ته مشخصا دا وایم چې نیالګي کینول ډیر به ساده وي خو روزنه ډیره مشکله ده مشکله په دې باندې ده چې حفظ مراقبت د خلکو دغه ده منګه په کرنې او لګول وزارت چې پازا کې پلان لري د خپل د حفظ مراقبت په اساس باندې پلان باندې منګه مخکیزو شوروالګان ما ماسه مګر خلک چې په کوسی او په کور کې د خپل هر یو چې یو نیالګي لکینی هدا اقل منګه تاسو مسلمان جامعه یاستو که اوسوک او د سمونځم کې دغه 2 یا 3 لیتر او به هدا اقل مصرفي دغه د خپل په مونیالګي چې کینه ولا مغه په وخت کې هدا اقل یو زیل دو زیل چې وبو خري په دې په جریان د ورځې کې ان شاء الله د نیالګي د کاملا روزل کیږي د حیواناتو نه د وروزی د مشمول نه د مشمول ته د عامه په هوی ور کول شي چې د نیالګي را قطنه کې نیالګي را وروزی او د اهمیت په اساس باندې موږ دغه اهداف چې په نظر کې راونی شي چاپیریال او ککړې هوا مخنیوي بهترینه فابریکه د تصفیه د هوا د نیالګي دي او خپل صحت تک سو کوخ کین او زمونږه خواهش داده چې هر څوک یو نیالګي را کینې د خپل په یو ماشوم په نوم باندې د تک را وهی ور کې نوم دی ورکول کی تر څو چې هغه مسولیت ورته واخلي
په دې برخه کې د عامه په هوی برخه کې نیالګي باید خو ساتل شي د کرنې او بلګون وزارت د سمه په هوی لري پروګرامونه لري کنه
بله موږ په عامه په هوی په ارتباط دي باندې د شوروالۍ د خانه منګه د خانه او اداره د چاپیریال ساتنې د ادارې د خانه کرنې او بلګول وزارت په دې باندې ما پوره چمتووالی نیولای دی په سطح د رادیوګان او تصویري صوتي ټول مسایل په نظر کې نیول شوی دي خلکو د عامه په هوی په دې برخه کې پوره ورکو شو
درنو اوریدونکو دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه خې چاره